ونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وی په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر ضد به تهاجمي عملیات زیات کړي، د اداري فساد مخه به نیسي او نوي پوځي پلانونه به عملي کوي. په روانه یو سات خبرونه کې دا هم اوري چې په 1990 لمریز کال کې افغانستان د سپورت په ډګر کې څومره لاسته راوړنې او پرمختګونه درلودل. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د سولې لپاره د امریکا د بارنوی چرو استاذ زلمه خلیلزاد وی د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر غنی وی په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای او د عراق چارواکي وی لږ تر لږه درې اتیا کسان هغه مهال مړ شول چې کښته یې پرون د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد وایي د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد پرون مازدیګر د نوروز په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ همداراز لیکلي دي چې هیله من دی نوی کال به افغانستان ته د سولې، پخلاینې او سوکالۍ پیغام راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د وري حمل یا حمل په لومړۍ او دوهمه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازو سره د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ پړه په واشنګټن کې خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عملي کېدو پرته ممکنه نه ده. ښاغلی غنی پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې له ګډون وروسته د کود برق فابریکې د پرانستو پر مهال په خپلو څرګندونو کې وویل
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر را گم کنین و ده ها هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت ها مخته شده بودند پس از جامعه جذب کنین امکان نداره.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره تړلی ده او زیاته کړه چې دولت د کورنۍ پانګونې د هڅولو لپاره له خصوصي سکتور سره هر اس مرستې ته چمتو ده. افغان ولسمشر ویل دی هیله من دی چې مزار شریف ته د ده د بل سفر هدف به د مزار شنګهای د دهلیز پرانستل وي او د افغانستان تجارتي مالونه به له همدې لارې چین ته صادرېږي. دا پلی خمری خار په الوان دخته کې د وارداتي برېښنا د مزو د پرې کېدو له امله د کابل خار د برېښنا په جریان کې کمواله راغلی دی. د کابل د برېښنا ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه په یو پیغام کې لیکلی دی چې وارداتي برېښنا تیره شپه شاوخوا 2 بجې او 10 دقیقې پرې شوه. په پیغام کې د برېښنا د جریان د پرې کېدو علت نه دی ښودل شوی. د کابل د برېښنا ریاست وایي په هغه صورت کې چې په سیمه کې کار امکان ولري نو پرې شوی مزی به نن بیرته وتړل شي. عراقی چارواکي وی لکتر لګ درې اتیا کسان پرون هغه مهال مړ شول چې کښته یې د عراق په شمال کې په دجلی سیند کې ډوبه شوه. دا خوشینونکې پیښه پرون د وري په لومړۍ نیټه موسل ښار ته نږدې د نوروز د لمانځلو پر مراسمو کې وشوه. د نینوا ولایت د ملکي دفاع مشر ډګروال حسام خلیل ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیند کې د لټون عملیات دوام لري. د موسل د سیمه ییزو چارواکو له قوله په رپورټونو کې راغلي چې په کښتۍ کې له سلو زیات کسان سپاره وو چې د نوروز د میلې پر مهال یوې سیاحي سیمې ته روان وو. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د ژغورنو ډلو 55 کسان ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم عادل المهدي د پیښې ځای ته له سفر وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ او د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر ورکړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه وخت رسېدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپېژني. دا سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی اسرائیلو په 1968 کال کې له سوریې ونیوله. ولسمشر ټرمپ پرون د حمل په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، د جولان لوړۍ له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیل د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د ټرمپ پیغام ستایلی دی. بنیامین نتنیاهو په خپل ټویټر لیکلی چې په داسې حال کې چې ایران د اسرائیل د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت پیژني. د سوریې حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزیټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه کړې ده. د پنجشنبې د ورځې دې موافقې له اروپایي ټولنې څخه په غیر منظم ډول د برتانیې د وتلو خطر چې ښایي اقتصادي بې ثباتي پورته کړي ځنډولی دی. د مخکیني توافق له مخې بریکزیټ یا د برتانیې د وتلو پلان باید د روانې مارچ میاشت په 9 نیټه عملي شوی وای، خو د پرونۍ موافقې پر اساس له اروپایي ټولنې څخه په رسمي ډول د برتانیې د وتلو چارې به د راتلونکې مې میاشت په 22 نیټه کېږي. د اروپایي مشرانو دا موافقه په هغه صورت کې عملي کېدای شي چې د برتانیې پارلمان راتلونکې اونۍ له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو نهایي پلان تصویب کړي. که د برتانیې پارلمان د اروپایي ټولنې د پنجشنبې د ورځې موافقه رد کړه، نو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتل به د روانې اپریل میاشت په 12 عملي کېږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی په نوی لمریز کال کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو په ضد تهاجمي عملیات زیاتیږي او نوی پوځي پلانونه هم عملي کوي.
تاروزی حالت په دې ده چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو. دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف دوی دیغیز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دې تعرض کوو.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اورو چې په 1390 هجري لمریز کال کې افغانستان د ورزش په ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
امون گفت هست ورزشکاران در افغانستان افتخار دی، افغانستان در زخ زیاد دوی افتخار را وریده، اما وقت دلی رسیده لیده چه رئیس جمهور در توجه فنلاند نورم بزیاد سید.
په مسکو کې پولیس د هغه سړي په لټه کې دي چې دغلته د تریاتیاکوف په نوم یو هنري نندارتون کې لوچ لغړ د ګرځېدو پر مهال لیدل شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ازادي راډیو او یونیسف ځانګړي خبرونه او کور کلی اوري. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبره ورکوي. دفاع وزارت وایي د دفاعي عملیاتو پر ځای د تاروزي عملیاتو له پیله نیولې د ملکي وګړو د تلفاتو تر کمولو پورې پر بېلابېلو پلانونو کار کېږي. دفاع وزارت همداراز وایي هیله ده چې د نویو پلانونو په عملي کېدو سره به په پوځي عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو شمېر کم شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي 1398 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون د وري په لومړۍ نیټه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلي منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعارض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي، د 1398 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت به نیول کیږي، او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکي تلفات په تیر 1398 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکي وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې په 1398 کال کې به د تعارضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکي تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تاروزی حالت ته ځو، تاروزی حالت په دې ده چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو. دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف دوی دیغیز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دوی تعرض کوو. په دغه تعرض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړل کیږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغه وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوی فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامنه سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو څو کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي، خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
و امریدل چې دفاع وزارت وی په نوي کال کې به پوځي تاروزی عملیات زیات شي او په وو مهمه بدلون سره به نوي پلانونه عملي کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لسفی الله ستانگزی اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر حالاتو څه ډول تبصرې او مطالب پاره کړي دي.
په کابل کې د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ پر لپسې چاودنو د ډیفنس پوسټ خبرونې پام وراړولې. د سخي زیارت شاوخوا دغو چاودنو شپږ کسان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. ډیفنس پوسټ لیکي دقیقا یو کال مخکې هم په همدې ورځ سخي زیارت ته نږدې په یوه چاودنه کې چې د داعش خراسان ډلې مسؤلیت ومانه درې دېرش کسان ووژل شول. د خبرونې په لیکنه دا ډله په منظمه توګه شیعهګان تر برید لاندې نیسي او هدف یې په افغانستان کې فرقه یي شخړو ته لمن وهل دي. ډیفنس پوسټ لیکي د داعش ډلې د خراسان څانګې د 2014 کال په اکتوبر کې هم د عاشورا د مراسمو په لمانځونکو برید وکړ او اتلس کسان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې عنوان یوه مقاله لیکلی چې ورکو ګلانو او کړکیچن سیاست سږنی نوروز اغیزمن کړی و. ورسپاڼې لیکلي په مزار شریف ښار کې سږ کال د نوروز د جشن پر مهال دوه شیان نه لیدل کېدل. لومړی د غاټولو هغه جوش چې شاوخوا دښتې به پوښلې وي او دویم د سیمه ییز واکمن پخوانی والی عطا محمد نور حضور. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال عطا محمد نور له ولایت لری کړ چې تر یو لړ لانجو وروسته دا پریکړه ومنله. ولسمشر غنی د پنځمې پورز د نوروز جشن د لمانځلو او په جهان د بالا مراسمو کې د ګډون لپاره بلخ ته ولاړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه د ولسمشر غنی هغه پریکړه چې عطا محمد نور ته وفادار امنی قماندان یې لري او پر ځای بل کس تعین کړ، د سږ کال نوروزی جشن لا تر سیوري لاندې راوستی و. پخوانی والی ښاغلی نور ته نږدې کسانو د نوي قماندان د ورتګ مخنی ولا او پنخته کی یو پولیس وژل شو او سبان دي شل کسان چې اکثر ملکانو ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکي افغان پوځیان په سړکونو ولاړو، روزي ته پتلون کې سړک موټر نه پریخودل او خلک تلاشي کول. خغلی نور چې د بلخ د امنیه قماندان په بدلیدو ناخوخو د اقدام ګواه یې کړی و. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه له افغان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد سره تر لیدنې وروسته هغه ومنله چې لک تر لګا د نوروز تر تیرېدو به آرام وي.
دیر لسو نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو ترڅنګ د ننګونو استونزو کال هم په دې کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوښي وکړه، نو بل اړخ ته په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغاړو ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوښتې مرګ ژوبله د غم اوښکې هم توی کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلان له خپل تیر یو کال مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ دي. په دې اړه د واصل وسال تفصیلی رپورٹ وړاندې کیږي.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنه او د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړول، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولۍ او جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رښتې دي چې تیر کال یې خیل لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشټوالي او لازم چمتووالي د نلرلو له امله کومه لاسته راوړنه نلرله، خو دا چې څنګه کېدل شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاحکار اجمل غنی داسې ځواب وایي.
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان ته زغ زیات دوی افتخار راوړی ده، اما وخت دې رسیدلی ده چې اداره او د ورزش اداره او د رئیس جمهور د توجه تر لاندې نور هم زیات سي.
په افغانستان کې له کرکټ بورډ سربیره له 500 زیات ورزشي فدراسیونونه فعال دي چې ډیرو کمو یې تیر کال اتلولۍ وګټلې او له بیلابیلو نړیوالو سیالیو یې د سرو زرو، سپینو زرو او زیړو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل و، او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په تلولۍ سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوی پړاو له تیرولو پرته د 2006 کال 20 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلېدل او د آیرلند پر وړاندې په 20 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال. نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاورد چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال.
تکواندو بل ورزشي رشته ده چې په تیر کال کې لاسته راوړنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغو سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسته راوړنې درلودلې او ډیر ښه کال ماته. ما په ونیوم کال کې اوکراین سه سهمیه د اولمپیکو کرم او اولمپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمائندگی د خلکو نه و می کړی چې درېم مقام ترلاسه کړم په 200 هیوادونو ترمنځ چې برونز مډال د مسابقو نه لاسته راوړم. هنده ایلم امتاده سی اوکراین په 2006 اولمپیک توکیو کې اوکراین بیا هم لږ جن مډال واخلم.
په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نصر احمد عبدالرحیمزی ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسینی او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. دا شان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 200 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره درېم مقام خپل کړ. په 1999 مریز کال کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان 140 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنه، وزن اوچتونه، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په دوو رشتو کورش او وشو کې د برونزو دوه مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. دا په داسیال کې د چي افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو یو مډال ګټلی و. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته امکاناتو ته په کتو سره په سګنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلېدلی دي.
تمامي فدراسیونونه الحمدلله دی وای ټول ورزشی فدراسیونونه منظم شوی او اوس انتخابی فدراسیونونه لرو چې زیاتره د خپل عملی پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې لاستراوړنې درلوده. خغل رحیمی په نړیواله کچه د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا ازغری د لومړنۍ افغانې په توګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شن په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بل ورزشي لاسته راوړنه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبې په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالی محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتوانید چې د 2.5 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو مډال د افغانستان په نوم کړي. خغلی محمدی په دغه سیالیو کې خپل آسترالوي، اتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلندي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبي د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلوت. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزنه باس کریمي چې دواړه لاسونه نشته د یاد هیواد په قربتوب د لامبووهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاسته راوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د دوو بریاوو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په څلورم پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا، فرانسې، هانګ کانګ، ناروې، ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. د دغه سیالیو د نارینه و په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیم لینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه. دویمه ډله کې بیا طاهر، مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل، خو د خزینه ډله کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه. د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خپر مختک کړی دی او د لوبغاړو لاسراوړنې هم ښې دي. احمد ولی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالیو دوه هغه ستوري دي چې په 1300 کلونو کې د خپل بریاو سره افغان ولسته ډيري خوخي راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یو لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغه دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډیرو سیالیو کې ښکار نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکل چې تیر شو واقعا زما لپاره ډېر جالبه کالو، په دې چې تجربه هم ولې او بل دا غمیزه پېښه هم پکې واقع شوم. لاسته راوړنه مې یو سیالي مې په دوبۍ کې درلوده چې اوکراینی سیال سره ډېر ښه سیالي وه ای سی بی په سازمان کې، نو هغه مې وګټله د افغانانو لپاره. نو یو غمیزه پېښه په ما باندې وشوه چې څو وحشي انسانانو د افغانستان د خوښۍ دښمنانو زی ټپی کړم او هغه مهم مثالې څخه پاتې کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالی نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوالو سیالیو څخه پاتې کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1990 کال کې ما یو ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ما ته مې ورته ورکړه. نور په مرکز او ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شن د رسمي لوبو فدراسیون مې یو قانوني چوکاټ ته برابر کړ.
امروز شما مشاهده هستین
د یادو لاسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1990 مریز کال کې ل یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ وچه. دلته زنو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال د ایش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غیګنیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسولینو په خبره پکې تر ډیر شو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1990 مریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غیګنیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسیدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غیګنیولو سیالیو لیدو ته ورغون شوي وو. په همدې کال کې بل پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې په کې 8 تنه ووژل شول او 3 څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3 چاودنې وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو 14 وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدی لغوه شوې. د 1990 کال بل ټکن ورکوونکې خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې هغه د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د اداو موضوع و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګون راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 50 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی څارنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تېر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وي.
له بده مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نور پرتله باندې ډیر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څیر ونه ځلیدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډیرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې له پرمختګ شي نو دا شي، خو د اداراتو په اصلاح کې د تیرو کلونو په پرتله باندې ډیر زیات کار شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن بیا وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له امله افغان لوبغاړي په تیر کال کې په نړیوالو سیالیو کې ښه ونه ځلیدل. ښاغلی مومن وایي د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشتوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزه بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره 4 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. د نوموړي په خبره د دغه پلان له مخې به د افغانستان ټول ورزش په 2 زونونو وویشل شي او په ټول هیواد کې به د ورزش متوازن انکشاف ته زمینه برابره او نوي استعدادونه به رابرسېره شي چې په نړیوالو میدانونو کې به د افغانستان نوم وځلوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې پولیس د هغه سړي په لټه کې دی چې دغلته د تریتیاکوف په نوم یو هنري نندارتون کې لوس لغړ د ګرځېدو پر مهال لیدل شوی دی. دا سړی د مسکو په هغه موزیم کې له جامو پرته د ګرځېدو پر مهال لیدل شوی چې د جنورۍ په میاشت کې ترې یو بل کس یوه قیمتي تابلو په رڼا ورځ ایستلې وه. اجمل ان پر رپورټ لري.
په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې څرګندېږي چې یو کس د مسکو په یو موزیم او هنري ګالري کې لوس لغړ ګرځي. نوموړی په بشپړ ډاډ په 2 سالونو کې ګرځي او بیرته له ودانۍ وځي. دا کس موزیم ته د ننوتلو پر مهال د روسیې د هغه امنیتي ګر لخوا نه منع کیږي چې د دې موزیم مخې ته د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوی. دا موزیم چارواکو ویلي کوم لوڅ لغړ سړی چې د 4 شنبې په ورځ دې موزیم ته ننوتی و پر خپل بدن یې د رونیک الف با توری کښلي وه او دا سبب شو چې دوی فکر وکړي کړنه یې غیر قانوني نه ده. د مسکو د دې موزیم او هنري ګالري چارواکو ویلي یو بل ناڅرګند کس بیا په موزیم کې ځینې توکي پریښي چې هنري اثارو ته ورته دي. د روسیې د ملي ګارډ ویاند والری ګریباکین ویلي امنیتي ساتونکو د 4 شنبې په ورځ د لوڅ کس موزیم ته د ننوتلو پر مهال ځکه ونلی چې نوموړی له یو داسې لارې موزیم ته ننوتی و چیرې چې امنیتي ساتونکي نه و. د روسیې د ملي ګارډ مطبوعاتي دفتر ویلي د موزیم مامورینو هم په سالونونو کې د دې لغړ سړي د ګرځېدو پر مهال امنیتي ساتونکو ته خبر نه ورکړی. تریتیاکوف کا د روسیې یو له مشهورو موزیمونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې څو ځل د غلو او جنایتکارو هدف ګرځېدلی. د جنوري د میاشتې په 28 نیټه دغلته یو کس ننووت او په 1908 میلادي کال کې انځور شوې یوه تابلو یې په رڼا ورځ له موزیم وویسته. د دې تابلو قیمت یو میلیون امریکایي ډالر ښودل شوی. دا سړی د دینیس خوپریکوف په نوم 23 کلن کریمیایی و چې وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې بیا یو کس دې هنري موزیم کې پر یوه تابلو د وسپنې د ملي ګزار وکړ او سخته یې زیانمنه کړه.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې دوامدار سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای. ښاغلی غنی دا خبرې پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې وکړې. دا پلی خمری خار په الوان دخته کې د وارداتي برېښنا د مزو د پرې کېدو له کبله د کابل خار د برېښنا په جریان کې کمواله راغله ده. عراقي چارواکو ویلي لږ تر لږه 3 کسان پرون هغه مهال مړ شول چې کښته یې د عراق په شمال کې په دجلی سیند کې ډوبه شوه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. او د اروپایي هیوادونو مشرانو له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا بریکزیټ د عملي کېدو لپاره د نور وخت په ورکولو موافقه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه کور کله او د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیر بیا د امیدوار مېرمنو لپاره ډېر خطرناک ثابت دی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیږنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب، پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري، دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي. په دې اکله تاسو معلومات راکړئ چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکثر باید عام فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پریکلامسیا وایي. د دواله سره نږدې ده خو لکه سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک ورسته پیدا کیږي. شل هفته وروسته دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو ولادت پوری دوام ولري او کیدای شي چې تر ورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې آخر نفاس دوره چې تر سلویخت ورځو یا شپږ هفته ده تر هغه وخته پوری دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي. کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته وویل چې ولې په دغه دوره کې د مایند فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضي عوامل شته ده لکه په ورکتوب کې واده شوی سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمی، فکری، روحی او د بیولوژیکی د واجنه دا آماده نه ده عمل د پاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کیږي چې دا مایندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عمله داری یو ساده خبره ده، مونږ هم تیره کړې ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کېدلی سي چې د عمل په دوره کې د میندې فشار لوړ سي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي، یا د افغانستان دی او سراسر په مشکلاتو دی، دا مشکلات ټول په خامخا تاثیرونه لري.
څنګه به په دې پوه شو چې یوه مور فشاري لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي، او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وي او کله کله لږه وي، او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر ده چې انکوتیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او استفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې، د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په یو کپسول لري، هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي، دا د مرګ لامل هم کیدلی سي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خوال دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوگیری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هلارو تراسو تصویر سي دا جلوگیری کیږي، څه رقم
مونږ باید انتینتال کیر وای چې مایت مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې، ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي، او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده، باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر باندې پوه شي، باید فامیل په علائم خطر باندې توجه وکړي. مور چې پوهیږي، مثلا مور وایي چې سر می درد کوي، سترګې می خیرګي کوي، استفراغ ماته پیدا کیږي، دا خبرونه چې کوي باید فامیل توجه وکړي، او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسي چې هغه مشکلات رفع شي. په خوراک توجه وکړي، باید هغه سي خوراک وکړي چې مغذی وي، پر انرژي وي، او د هغه شایانو چې فشار لروي هغه باید غذانه حذف شي، او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وکړي. کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقیله کار کوي، هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کوي، استراحت وکړي چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
داسې احسایه راته ویلی سي چې په کوم شمېر میندې هم د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجه مری سوی دی؟
لستر 15 پوری فیصد واقعات شته ده با جهانی لحاظه، لستر 15% پوری شته ده.
بیاوش میرسیمو که چکره دی مور فشار لوریگی او دا کمی نخی نخانی ستاسوی ویلی، دا نخی نخانی خکاره کیگی نو زین خلق وایی چی دا پیریانو نیولی دا سی مسائل خوصن پا کلیو که داستا پا دیگل داست سوائیه؟
دا په کلی کې هم نه ده، په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې هم په خپله په کابل کې ده. ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي، لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي، دا جنرالایز ده، یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. داسې فکر کوي یا نفس یې ساباسي، لوی لوی ساباسي، هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي، فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده، کوم شاید د دوی یوسی دم و دواتا قصیده پخایی. او دست مور و اتلس کلنه و پو یو شخصی کلینیک تا تلری و اغا تا سم کانسلنگ یا مشوردی نده کرد چه اغا تا وی چه دا سده یا سنه ده، اغا تا ویلی ده چه مور دا ده مونگ ده توان نه خلاصه ده نور دا اغا مریض پوگو نیولی او او پیان شریف که هلتا یو زیارت یو کس قصیده ویلی پا اغا بانده، بیا اغا مریض هلتا پا وحل و تکولو بانده چه دده پیریان استکوام، او اغا وحل ده یو وقت چه بیخی خلاصه و مونک شفاخانه تا راول مریض بیخی خلاصه و
ماشوم بای مرسه و اینو
ماشوم پا نس مرشه و اما غصه چه ماشوم پیدا شو مور ایست مر شده
دوارم رسول
ماشوم خب اغا وحل تکول مر شوی و او موری هم با دغه اختلاجونه چه راغلی و پل پسی دارید که 15 شپک اختلاج یا عمله پل پسی راشی مور وشنی پا دماغ باندی اکسیجن نرسیگی التا وین پا دماغ که جمیگی کل چه اکسیجن تمام شو مور هم تمامیگی
یعنی دا باید دو یا وریدون کتا چه ده هستی وضعیت سره که چهره من دی مخکیگی نو دا پیریان ندی دا لور فشار ده او دا باید سی مرکست بودل چی
زما نظر طول مایندو تا طول فامیلونه داده کله چه یو مور امیدواره کیگی او آغا وای چه سر می درد کهی سترگی می خیره کیگی پسترگو می جل جل کیگی زلم بدیگی خصوصا پس ده پینزو میاشتونه دا پیریان نده دا جیک فشار دای اتمن اتمن دکتر تا یوسی
که پاخر که خپل پیغام اوریدون که تو وای چه کلا یو مور عمل اخلی لدی سر سرقم چار چلند وسی دیت سرقم خواره برابر سی تر تو هیز دغل ور فشار سر مخ نسی
دیر مهمه خبره ده د کور امایت دیر مهمه ده که مور د کور چارو که امایت چی د خوراک د واجه د پوشاک د واجه د روحی او فکری راحتیا د پاره سقیل و کارونو مخنیوی د خاطره سالم و او مفید و غذا ورکولو د پاره دا دیر مهمه ده چه مور تا پا دغه باندی تشویقی او مور کلا چی امیدوارکی باید هر میاشت که د دکتر تر تداوی لاندی باید وی او مشکلاتی وی اغا مشکلات که دکتر غوختی چه زر تر زر راشی باید اغا مودهی چه پورکی باید خپل دکتر تا ورشی او خپل مشکلات تر که
دیر زیاده منو نه زونده وسی قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر حنیفې وفي خبرې د امیدواری په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک لووریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلای
سبایی چرا علم همه مرسر جنگ کرده ده پا منشی جنگ تره نراویتیم
من ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلینه نغلای چه که یه اغاز ما ده ترور توی تور کرد چه اغای ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ
او بی پلان خو ژوند نه کی
ولی ځینی خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري
یا خودی تنبل دی له وسنه کی سی مخته تر مخته کار تراحیکی یا خودی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوي
او د پلان په نه موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونې موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړې کړې دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړېږي د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ملتیا مو غواړو خواږو اوریدونکو د د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحې ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته په رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپلې عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو دپاره لاره ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا دپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلي خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکلي شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرحې څخه، چې دا خلک بیا له ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
نو مونږ داسې و چې غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کړو. دا زمونږ دوستانو بعضې چې هغه پیدا یو انجینر هغه ورته ویلي چې یعنې داسې نقشه به واچوئ، داسې به دغه چاردیوالي به داسې وکړئ، کوټې به داسې وکړئ. خو مونږ د هغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس همداسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم همداسې راغلو، خټګرم راوستلو، چاردیوالي شوله، بس یې کوټې بې نقشې جوړې شولې. یعنې چون د پلان نه موجودیت و، په دې خاطر باندې تشناب په یو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډېر زیات وشو او کوټې هم خرابه راغلل، هغه چاردیوالي هم خرابه راغلله. یعنې په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډېرو ستونزو سره مخ دی. یاره ډېره ترخه خاطره ده، اوس هم چې ورشمه تقریبا ډېر زیات مصرف مې پېښ شوی دی او اکور هېڅ خوند نه راکوي. یعنې دا د پلان په نه موجودیت کې د غټو ستونزو سره مونږ شو. که چېرته مونږ هغه د انجینر خبره منلې وي، هغه پلان هم تطبیق کړی وی، په کوم ځای کې ډېر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو، کاشکې هم پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسې جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسې هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسې ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسې د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسې له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسې مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسې په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په نړۍ کې زیات شمېر شرکتونه د دې له امله بریالیتوب ته رسیږي چې دوی منظمه کاري ستراتیژي او پلان لري او بې ویرې یې د عملي کولو لپاره هلې ځلې او کوششونه کوي، چې بیا د لنډې مودې وروسته بریالیتوب د دوی په برخه وي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي،
بی پلان خو ژوند نه کېږي. مونږ خو د هر کال دپاره، د هر وخت دپاره، ټول ژوند دپاره پلان لرو. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د پلان کې تصمیقات ده، تصمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاری به کوي. الحمدلله مونږ چې پلان لرو، په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي، مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کې بس روانې وسته سي ده، او د دې فارم پلان ونیو چې مخې تر مخې پلاستیک مو شته کاګل هم که دام پلان.
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی، تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی.
کوم فعالیتونه چې مونږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان او دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت بې فرق دا ده چې مونږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي مونږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو، که ډونران یو، که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې مونږ خپل پلان ته ورسیږو، خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهوری نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یو څنګه لري، خامخا یا ریاست یا امریت خو یو برخه پکې، او دولتي پلانونه لیکنې باندې وی دغه وخت مهاله، لاند مهاله او مز مهاله پلانونه مونږ لرو. ول په شخصي ژوند کې مونږ فقط خپل لاند مهاله پلانونه نیسو، نه هدف ته رسیدو.
د وی ټولنې پرمختګ او همدارنګه د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروری ده، ترڅو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کیږي. نو باید د ژوند په هر برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې دا خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان د چې د انسان د بریا سبب کیږي. هر وګړي کپاره برخه کیږي. ټول ته ضروری او لازمی ده چې باید د یو پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره د مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوی دي او هم کیږي. نو ډیره ضروری او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوله.
زمانم هله دې د لسم ناحید میدان وای اوسیدون کې ما زما په نظر باندې پلان ډیره زیاته اړینه او مهمه خبره ده. په ژوند کې بے پلان ژوند او بے پلان کار کول بے معنا او بے نتیجې ده.
حشمت ما د قلعه زمان خان اوسیدون کې مده سبز ولسالی ما بغیر د پلانم کېږي چې مثال اوس یو کار د زوار شمه هغه بے پلان وکم کېږي ولې نه کېږي. که چیرته اوس مثال وخت در سره یو پلان ورته جوړ کې او هغه نه خدا خدای چې زړه شکار وکي.
زمانم اسدالله ده د غزنی ولایت ما. پلان په حقیقت کې دی او ټاکل شوی هدف ته د رسیدلو یو لار ده. نو د لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي، څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
لمړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري. پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلی دی، وای په تدبیر چې شا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر د چا هغه کوټه به تاسي. نو له دې شعر څخه دې مصری څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې داسې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ ارکو. یعنی ژوند کې پلان اساسه شي.
راځو په ګټه غږیږو. سلام صاحب، چې پلان په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه چې موږ ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلای شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولای شوی چې ډیر ښه پیسې لیوکو د پلان په واسطه باندې. دومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیات پیسې وګټو خپل او کولای شوی د پلان په ذریعہ باندې موږ یو ډیر سخت کار اجرا. لکه یو مثال ده، البته غربي مثال ده، وایي که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري. وخت تر موږ څو چند غټ ده موږ خوړای شو، لیکن پلان دا ده چې موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کوو بیا ورسته واړو واړو وخ لږ نه خورو بل اخر وخت ودا شي راځي هغه مکمل نه وي. نو دا د پلان تر ټولو مهم اصل ده چې موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو د پلان په واسطه باندې خپل هدف ته رسیدو.
سلام صاحب، اوس پر شو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شته دي چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو ګورئ
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن ما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دا له وسنه کې سي مخته تر مخته کار تراحي کې دی وغو مکمل نقشه واچي پلان جوړ کړي او بل اخر قدم په قدم لاړ سي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پويږي نه سره نور باندې خلاصي دی پلان په ګټو نه پويږي، نو ځکه دوی پلان ننیسی یان پلان نکي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشټون او د پلان په نشټون په صورت کې چې کوم کار کې یغه کار به څنګه وي پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
مو هدف ته نسوي رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چرته پلان مو سره نه وي مو سل په صد صحیح کېدای نسوي. مو تاسو یې دا په نن سبا ژوند کې وینو ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي غوي پلان نه لري ناکامه وي په ژوند کې او بیا دا وایي چې دې بخت نه بخت په نامه باندې چې وجود نه لري.
دا پلان درلودل ټولنه ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لرې، یو کار د انجامولو لپاره پلان ونه لرې، نو ته به څنګه وکولای شوای چې پر صحیح لاره ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو د خدا هدف ته چې زه باید پلانې کار وکم، دا خوب لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تاکید. دا خپله ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پوښتنې ته چې ښه پلان څنګه جوړ کړو او کوم پلان ته مونږ ښه پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي، او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان پذیر وي، یعنې هغه ترلاسه کولو امکان ولري. وروسته له هغه څخه تاسو د هغه مشخص هدف لپاره واړه واړه پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کړئ. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسئ، دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسئ.
هغه څوک چې پلان نه لري څه وایي لري ورته؟
هغه څوک چې پلان نه لري هغوی د ټولنې په ضرر، هغوی خپل وخت ضایع کوي او خپل ځان ته په هغه اندازه تکلیف ورکوي هغومره تکلیف به بل هیڅوک ونه وي. نو بناء باید تاسو پلان جوړ کړئ او د پلان مطابق ولاړ شئ، خپل انرژي، وخت او منابع بې ځایه مصرف نه کړئ.
ډیره مننه کوم. هغه سلام
سلامتی.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي وو اوسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا، ښه چاره.